سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم بلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې کواخ لا هم شته. د دې وزارت بیان نایټ پرایس بیګا په خپل 19 خبري کانفرنس کې د وی پښتنې په ځواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډېره خطرناکه ډله ده. غلی پرایس د 2020 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومانه یادونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر جو بایډن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړی چې که داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بېګا د پلازمېنې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یوه کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس لره. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه داعشیان وژل شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ پر وېبپاڼو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی بېګا په یو بیان کې وویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو وېبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنیو او اف ایم څپو باندې د ازادۍ او امریکا غږ آشنا راډیو غانو خبرونې هم بندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړه شوو ماشومانو کره شمېر وښیي بېګانه وخته په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف دا هم نه دي لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دې ادارې ویلي دي چې ټمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. دا طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو سلاکار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنګلاديش ته ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پرمحل سړی شوی اړیکی بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 2000 څخه اوخته دی. رويټرز خبري اژانس ویلي دي چې د مړینې ډیر شمیر یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونیتري کې خو د ژغورنې او پلټنې چارې له هم پایتنه درسېدلې او د کار پر دولتونو او ژغورونکو نیوه کې زیاته کړې دي. پرون هم لک تر لګا تک آسان تر نړیدلو ودانۍ ولاندې ژوندۍ راوستل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن گریفت چې زلزله زپلی سیمیتا تللی او هغه سیمې له نږدې کتلی ویلي د ژغورنې چارې پای ته رسیدو ته نږدې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې بجله کې درته دا مطالب لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر په کراچۍ کې له زندانه خوشې شوی دی. وړاندې به په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ او یوه خطرناکه ډله ده. چې امریکا له داعش نه ولې ویره لري او آیا داعش اوس مهال په افغانستان کې واقعا د ودې په حال کې ده؟ وړاندې به یې په مجله کې درته په راپور او تحلیل کې ولرو. نن ولنټاین یا د عاشقانو نړیواله ورځ ده. چې ولې دا ورځ لمانځل کیږي او افغانانې ولې لمانځي وړاندې به مجله کې په یو راپور کې درته وایي. او په دې به هم درته راپور ولرو چې ولې او څنګه خلک د پسته غوښه لاندې کوي او ګټې یې څه دي. د دې تر څنګ د افغانستان او سیمې نور مطالب هم درته لرو. منتره مو غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالب چارواکی وایي د کابل په کارتینه او سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوندي نیولي دي. د دوی له قوله دا د داعش ډلې د کابل په وروستیو بریدونو کې لاس درلوده. دغې ډلې امید زهري مل سره په سټډیو کې مل شوی دی. زهري مل صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د دغې پیښې چې پرون ماښام د کابل په کارتینه او سیمه کې شوی وجزیات راکړي او په دې اړه باندې هم که راته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې په اړه په افغانستان کې څه ویلي دي؟
بلې، دا سمال چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کابل په کارتینو کې د داعشیانو یو پټنځای لمانځه وړی دی. که څنګه عملیات تیر شپه ماښام پیل شوی و، خو ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه لس بجې بیا پای ته ورسېدل. ده وویل چې په دې عملیاتو کې یو شمېر داعشیان وژل شوي او ځینې ژوندي نیول شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې کره شمېر څومره دی، ځکه د ده په خبره حکوم ودانۍ چې دوی عملیات کړي دي هغه ودانۍ نړېدلې ده او یو شمېر جسدونه لا تر خاورو لاندې دي. خو یوې بلې سرچینې چې دام د طالبانو یو چارواکی دی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیر شپې په عملیاتو کې دوی لس داعش وسلوال وژل شوي. طالبان داسې مهال د داعش د وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي چې له دې وړاندې ویلي دا ډله داسې ځپلې ده چې نور سر نشي راپورته کولی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش ډله داسې ځپل شوې وي، څه ډول تر کابل او آن یو خوندي ځای پورې را رسېږي؟ کابل کارتینه او سیمه 800 کیلومتره کې پرته ده. په ورته وخت کې بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ بللی دی. د دې وزارت ویاند نیټ فایس پرون رسنیو ته وویل چې متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او که چیرته یې داسې وانګیرل چې اړتیا ده او باید ګام پورته شي، یا هم دوی او یا یې متحدینو ته ګواښو عملي اقدام به وکړي. وی ویل چې د داعش خراسان څنګه هغه څه ده چې هیڅ امریکایي وګړی هغه خطر چې د 2020 کال په اګست کې یعنې کله چې د دوی ځواکونه له افغانستانه وتل هغه نشي هیرولی. هغه مهال دوی په بریده کې 15 امریکایي سرتیري ووژل چې د امریکایي جمهور رئیس جو بایدن اوس یې هم راوپارول. دا په داسې حال کې ده چې 13 پنجشنبه بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دننه د دې راپور وروسته چې داعش په کابل کې بریده کولای شي، یو شمېر هیوادونو وویل چې افغانستان ته داعش پی تسلیم شوی دی او د ډېر خطر ګواښ سیمې او نړۍ ته شته.
ډېر مننه کورو ودان امید زهیر مل و چې ویلي چې په د امریکا هغه ویره چې دوی په افغانستان کې د داعش د حضور ودې نه درلودله. په همدې موضوع تم کیږو د پوځي چارو کارپو خلیل احمد نادم هم را سره په سټوډیو کې مل شوی دی. نادم صاحب، ستړی مشو مننه چې وخت مو راکړو. که تاسو راته په پیل کې راپور کې مو جزئیات واورېدل چې تیر ماښام د کابل په کارتینه او سیمه کې هم طالب چارواکو په یو کور باندې چې ویل کېده په دې کې داعش وسلوال او عملیات کړي دي، وسره په څنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا واقعا په افغانستان کې د داعش حضور او د هغوی فعالیتونه ډیر شوي دي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. خبر دا ده چې داعش خو دا اوس نه دی، داعش خو د ډیر وختو کې چې د عراق څخه پیدا شو بیا سوروي ته ولاړ بیا نور هیوادو ته بل اخر افغانستان ته راغی. نو دا داعش خو څنګه راغلی افغانستان؟ تاسو پوهیږئ چې په ویزه او پاسپورت پاکستان ته راغلی دی او په پاکستان کې راجستر دی، آدرسونه معلوم دي، بل اخر افغانستان ته راغله او مالی کسان ځان سره یو ځای کړی دی او د داعش په نامه په دننه افغانستان کې فعالیت کوي. نو دا د پاکستان لپاره ځینې وادو لپاره یو سیاست ګرځېدلې دی چې هر ډله چې په افغانستان کې حاکم شي دغه په مقابل کې بیا ګوري چې یو شی جوړي. نو که څام طالبان همیشه وایي چې داعش نشته، دومره نشته او موږ مار کړی دي، اما تاسو ګورئ چې ورځ تر بل ورځ د دوی فعالیتونه زیاتېږي. دغه تېر شپه چې په کارتینو کې عملیات ترسره شو دا د دې معنی ورکوي چې دلته داعش شتون لري، او د روسیې پر سفارت عملیات، د پاکستان پر سفارت عملیات، او د چینایانو په استوګن ځای کې چې دوی عملیات ترسره کړل څو چې چینایان یې ووژل او د خارجي وزارت
نادم صاحب تاسو په بخنه سره نادم صاحب تاسو د خبرو هدف دا دی چې پاکستان مخکې لدی چې طالبان حمایه کول هغوی ته یو ډول لار برابرول چې افغانستان ته ورشي او هلته داسې بریدونه وکړي، اوس داعش ته لاره هواروي چې دوی لاړ شي افغانستان ته او د طالبانو پر ضد باندې وجنګیږي؟
خو د پاکستان سیاست دغسې و. مثلا ګوري د امریکا او د ناتو ټول هغه اکمالات او لوجستیکی اکمالات او ټول د پاکستان د لارې کې ده چې په مقابل کې پیسې اخیستي په ام زمان طالبان ته مشران ته ځای ورکړي هم په کویت کې هم په پېښور کې هم په کراچي کې دوی فعالیت کوله د پاکستان له لارې افغانستان ته راتله او تخریبي فعالیتونه کوله اوس هم هغه سي داعش هم په څنګ کې ساتلي چې چیرې مثلا یو حاکمیت چې افغانستان ته منځ ته راځي که د دوی خبرو ته غوږ نیسي په مقابل کې بیا دا عملیات ترسره کوي نو داعش ته لري که څم په اوله کې مثلا دا ته روسیه دغه وکي خپل نگراني ښکاره کوي ویل چې مونږه اندېښنه لرو چې په اول کې شاید تعداد داعش زر کسو او اوس تر شپږ زر کسو نه اوخته دی او تیره هفته امریکا هم وویل چې په کونړ نورستان او جلال آباد کې دلته داعشان موجود دي نو تاسو ګورئ چې په کابل کې هم موجود دی او تاسو
ګورئ ندیم صاحب په بخنه سره د غروستې پښتنې په توګه یو پښتنه بلم کوم دا چې طالبان هر ځل وایي چې دوی داعش زپلې دي تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم اقدامات چې طالب حکومت کوي دا د داعش زپل لپاره کافي نه دي
حکومت صحیح ده چې د دوی استخبارات کفعال وای نو دغه داعشان د کوم لارې راځي دومره چک پوینټونه چې په کابل کې دي په کمربندونه کې دي دننه په خار کې دي نو دوی څنګه راځي څنګه ځای پر ځای کیږي د سلام مهمات کم ځای کی دلته معلوم دی چې دننه په طالبانو کې هم داعشان موجود دي او ته نفوذي خلک لري دوی کولای شي چې د دوی د دا حکومت د استفادې سره دوی کولای شي خپل افراد او اشخاص ځای پر ځای ورواسته افغانستان ته چې عملیات ترسره کړي یعنی په دې معنی بل دا چې دلته خو شرایط د افغانستان ډیر خراب دي اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دي شاید د دغه د طالبان صفوف هم د دایشان د پاره چې پیسې په لاس کې لري خاص کړګری اسکرګری شرایط برابر دي د خلکو هم جذب کې یان مثلا د پخوانی پوزیان چې وس دوی طالبان نیسی او دوی وژنې امکان لري دوی هم د دایش سره د مجبوریت له لازمه دوی یو ځای سي دا ټول هغه عوامل دي چې دایش په تعداد کې اضافه
کوروادان کوروادان خلیل احمد نادم د پوزي چارو کارپو چې په افغانستان کې د دایش د فعالیتونو او د چدوی اتسنګ وده کړي په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 021 او 25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
وس بګاوندی پاکستان ته ورشو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استاذ علي وزیر په کراچي کې لزندانه خوش شو هغه څه د پاسه دوه کلونه په زندان کې و پرنموړي تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د خبرو پکولو سره خلک پرولي وو خو نموړي دا تورونه بی بنیاد بللی وو د ازادي رادیو اډیټر داوود خټک را سره پاس دیو کې مل دی خټک سپ ست مشی تاسو ته وای چې د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه چې هغه څنګه خوشحال خټک صاحب تاسو مایکروفون اف د کاران کې چې تاسو راک مو ګور
ډیر مننه او تاسو کتونکو او ریګونکو ته هم زماله اړه سلامونه علي وزیر هم لږ شي په مخ کې د کراچي لزندانه خوشی شو چرته چې هغه د شپارسم د دسمبر 2000 نه ترنن ورسپوري ساتل شو په علي وزیر باندې لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وی د ریاست په ضد خبرو مقدمه وا او دا د باندې نه یوازې دا چې دا مقدمه بلکې وخت په وخت باندې په د باندې نوري داسي د مقدمه یا دوسیه راوړل شي وي خو بیا که په پښتونخوا کې عدالتونو او یا که په سند صوبه کې عدالتونو نو هغه دوسیه چې به هغه به د پزت صفاکولي یعنی دی به پاری کې بری کولو اوس لږه موده مخکې د خیبر پختونخوا حکومت د سن حکومت ته یو خط ولېږل او په هغې کې ورنه وغوښتل چې چونکې په خیبر پختونخوا کې په علي وزیر باندې هیڅ یوه مقدمه نه ده پاتې او مونږ هیڅ یوه دعوه نه لرو د ده په ضد باندې، نو باید دې خوشې کړل شي. بل دعوه چې په سند کې په ده باندې چې څومره مقدمې وي نو په هغې کې د ده ضمانت شوی و او یا دې په هغې کې بری شوی و. که څه هم د سند حکومت په هغه خط باندې ډیر زر جواب نه ورکړي، خو بیا هم پرون ځنې د بشري حقوقو فعالانو بیا د علي وزیر لویر یعنی وکیل او سنورو خلکو د سند په حکومت باندې دباو راوړ او هم نن د هغه خبره پر مخ لاړه او دې د کراچۍ د زندان نه خوشې شو. دا وخت سورابګوټ یعنی د کراچۍ سورابګوټ سیمې ته ورغلی دی.
خټک صاحب قدام راته وای علي وزیر او همدارنګ د دوی پلویان وای چې دا د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې زندان ته چول شو. په ټوله کې په پاکستان کې د دغه موضوع په اړه باندې خلک څه وای چې دا د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې زندان ته چول شوی و که کمبل جرم درلوده؟
فکر کوم چې بل علي وزیر خو داسې جرم نه دی کړی. په هر حال په پاکستان کې وخت په وخت باندې د کاغذ سیاستوال دي یا کاغذ د بشري حقوقو فعالان دي، نو په دې باندې دا قسمه مقدمه مخې ته راځي، خاص کر په هغه خلکو باندې کم خلک چې د پاکستان په ریاستی ادارو لکه پوز یا د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې یعنی پوزي استخباراتي ادارو باندې نیوکې کوي. نو علي وزیر هم یو له هغه خلکو وو چې د به د پاکستان په پوز او د پاکستان په پوزي استخباراتي ادارو باندې ډېر پچار سره په جلسو کې په غونډو کې نیوکې کوي، نو هم د دې وجه نه په ده باندې بیا دغه الزامات ولګېدل. خو بل خبره دا ده چې نه یوازې دا چې پښتنو سیاستوالانو یا پښتنو د بشر د حقوقو فعالانو، بلکې که د پنجاب خلک وو، که د سند خلک وو، که د بلوچستان وو، هغوی هم د علي وزیر دا په ده باندې چې کوم الزامونه لګېدلي وو هغه یې بې بنیاده ګرځولي وو او وخت په وخت یې د هغې په ضد باندې آواز پورته کړی.
ډېره مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټک وو چې د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم د علي وزیر د خوشی کېدو پر مهال اخیستل شوی ویډیویي تصویرونه چې د ازادي راډیو مشال څانګې ترلاسه کړي دي.
السلام علیکم السلام علیکم یو استریم ماسی سرنګل سرنګل دای شکریا ان شاء الله سرنګل بچای شو دای
تاسو پیغمبر کول
غواړي نو ان شاء الله موږ ولاړو تکړه
اجازه راست چول آرام راځو
مونږ خو لکه تاسو ته پته شته چې دا سیاسي زندگی ټول شیان یو
د پېښور په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه باندې د پښتون ژغورنې د غورزنګ طرفدارانو ټول شي وو چې هغه بدرګه کوه. بیا په افغانستان تر وګرځو، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو چارو اجرایوي رئیس وایي د نړۍ په هیڅ ځای کې ښځې د ناورینونو له امله د افغانستان په څیر نه دي اغېزمنې شوي. امید زهیر مل را سره مل شوی د زهیر مل صاحب به هم ستړی مشي که د سیما بهوز د خبرو
نور جزئیات را سره شریک کړئ چې د خمیرمنې نور د افغان خوځو په اړه څه ویلي دي.
سیما باهوس د دوشنبه په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ د اجرایوي بورډ په ناسته کې خبرې کولې. اولته د دې سربېره چې دا خبره وکړه چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان په څېر هیڅ هیواد کې ښځې اغېزمنې شوې نه دي ناورین الله عمله دا یې ویلي دي چې د افغان خوځو ملاتړ ته دوی دوام ورکړي که څه هم اوس د هغوی غږ خاموشه دی. بیا یو بل خبره چې خورا په دا وخت شاید د افغان خوځو لپاره ډېره مهمه وي هغه دا چې دوی یو مشورتي بورډ جوړوي یا یو ډله جوړوي تر څو دوی وشي کولی چې د افغان خوځو غږونه پورته وساتي. هغې دا هغه نړۍ د اسلامي همکاریو د سازمان تر پای د سیمې او نړۍ د هیوادونو نه مننه کړې له دې عمله چې د افغان جنو خوځو پر وړاندې لګول شوي بندیزونو په حق باندې چوپ نه دي پاتې شوي نظر یې څرګند کړی او په دې برخه کې سخت دریځي پالیسي غندلې دي. تفای دایم ویلی دی چې هغه سازمانونه چې په افغانستان کې اوس غیر دولتي سازمانونه کارونه بندي او خوځو وسره کار کوي هغوی ته تر اوسه پورې معاشونه ورکوي خو دا هیڅ کله نشي کېدای چې د خوځو پر ځای نارینه په دنده وګماري بلکې دوی به خپل کارونه ته حد سبب کی چې د ښځې بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي. طالبانو بیا تل لخپل پریکړه نه ننګه کړې که څنګه د ازادي راډیو د پښتنو ته ځواب ورنه کړ چې د مینم باهود سرګندولو په اړه باندې نظر څه دی خو وړاندې ویلي چې دوی خو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي هغه خبره چې هم دننه په افغانستان کې او هم د نړیوالې ټولنې لخوا ځلونو رد شوې ده او نیوکه شوې ده په طالبانو باندې چې د افغان جنو او خوځو هغه مشروع اسلامي او کلتوري حقونه حتی دوی تر پښو لاندې کړي او له افغان جنو او خوځو اخیستي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ظهیر مل صاحب. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه نن د فبروري 14 ولنټاین یا د عاشقانو نړیواله ورځ ده. د چې دا ورځ څنګه نن په افغانستان کې لمانځل شوې ده خطر پردیس سره مل شوې ده. پردیس صاحب ستړی مشې تاسو ته وایي چې نن دغه ورځ څنګه لمانځل شوې افغانستان کې.
سلام فریدجان تاسو ته ټولو لیدونکو ورېدونکو ته هو نن مو په کابل کې او د افغانستان په شمیر نور ولایتونو کې یو شمیر خلکو سره چې دوی د غورز 13-2 کلونو وړاندې په ډول مانځل هغه سره خبرې وکړلې. دوی ډلې یو یاسین دی یاسین چې شپږ کاله د نامزاد پات شوی او بل اخر دوه کاله او به څلور کاله نامزاد پات شو. دوه کاله وړاندې دوه واده وکړه د سره مخ خبرې وکړلې وای چې هغه خوند او هغه شور چې په دوه کاله وړاندې د ولنټاین د مینانو د ورځې پورس باندې به هغه څنشته او متاسفانه دا هغه حالت دی د په وینا باندې چې کله نه طالبان په افغانستان واکمن شوې دي دغه ورځ ډیره پیکن منځل کیږي. لدی ور هغه جمیل او مرزی به بل هغه جوړه چې دوی سره مونږ خبرې کړې دوی وای چې دوه کال کیږي دوی د ماینان ورځ نه دن منځل خو کدی منځل نه ده هم خو په دغه ورځ باندې یعنی نن دوی یو بل ته پرته لمسکابل هیڅ ډالې نه ده ورکړی یعنی د دې لپاره چې محدودیتونه دي دوی بهر نه دی وتی او د چکر او رستورانتونو او ټول نه ټول د هر څه په دوی باندې باندې لدی ورها خو به دغه ورسته به ډیر ځوانان لیوال او دا ورځ به هغه څوک چې د ژوند ملګری به وایي دا چې نامزاد به وایي دا چې چاسره به مينو په دغه ورځ باندې به دوی ته ډالېګانی ورکولي خو موږ له تاسو شاو سره خبرې وکړو چې د کابل په شارینه ګلفروشي کوڅه کې د ګلانو دکان لري یا ګلانو پلورنځي لري. دوی وایي چې نن مو هیڅ سمادګي نه درلود له دې باندې پیډو چې دا ورځ نن منځل کیږي او هیڅوک موږ ته ناراضي او دا ورځ ډیره یو پیکا ورځ وځم لپاره موږ دغه مسایلو په اړه د طالبانو حکومت سره هم خبرې وکړي. زبی الله مجاهد وایي چې دا یو بهرنی کلتور ده افغانانو پورې اړه نه لري او دا د افغانانو کلتور نه دی چې مونږه ورته اجازه ورکو. بل فرید جان
ډیره زیاته مننه کور ودان خاطر پردیس و چې د فبروري د 14 یا شقانو د ورځې په اړه موږ ته معلومات راکړ. همدارنګه باید یادونه وکړم چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې هم په دې موضوع خبرې کوو د افغانستان په وخت د مخام لوونه ترتو په تمه وسی د شه د ورځ ولې منځل کیږي تاریخ یې څه ده او ولې افغانان دې ته یو ډول تمایل پیدا کړی چې د ورځ ولې منځي په دې به خبرې کوو. اوس په افغانستان بل مطلب راوخ د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له پاکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړ لیک د لاسلیکېدو خبر ورکړی دی. تفصیل به د اکرام الله اکرام په دې راپور کې وره.
له نګدی اته ورځنی ځند وروسته له ازبکستان سره د حیرتان للارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوي او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوي. د باختر اژانس په راپور کې راغلی دی چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول ملا بختور رحمان شرافت له قوله راغلی چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبیدالله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي.
اوس به ورشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب ستړی مشي، تاسو مو د سپورټ له ډګره خبر کړی چې د سپورټ مننۍ کې تازه خبرونه څه دي؟
سلام تاسو ټول لیدونکو ته. افغانستان کرکټ بورډ تازه یو خبر ورکړی دی چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي رانا نوید الحسن او عمران فرحت یې د دې ادارې د لوړو وړتیاو مرکز د توپ اچونې او توپ وهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. یا د ادارې لیکلې دي چې دوی به کابل ته راځي او همدلته به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو کار کوي. دواړه لوبغاړي د پاکستان په ملي لوبډله کې له 2001 کال څخه تر 2003 کال پورې لوبېدلې دي او خو دوی د کورنیو سیالیو د لوبولو زیاته تجربه لري. فرحت په کورنیو سیالیو کې تر 350 پورې سلیزي وهلې دي او رانا نوید بیا په کورنیو سیالیو کې تر 1000 زیاتې وکټې اخیستې دي چې دا د دوی د تجربې ښودنه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او چارواکي ازادي راډیو ته بیا ویلي دي چې مهمه خبره دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته پرته له پاکستانی لوبغاړو او روزونکو نور لوبغاړي د ورتګ زړه نخ کوي. د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې بیا 13 ورځ لومړی لوبه تر سره شو چې په پیلي سیالی کې لاهور قلندر د یوې منډې په توپیر ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. دا سیالی په ملتان ښار کې و او نن به د دې سیالیو په لړ کې پیښور زلمی د کراچی کینګز لوبډلې پر وړاندې سیالی تر سره کړي. د ویل د چې په دې سیالیو کې به د عربي متحده اماراتو تر لوبلړې وروسته یو شمیر افغان لوبغاړي هم لوبه وکړي. او د خزو نړیوال جام سیالیو پر مهال بنن استرالیا او بنگلاديش سره سیالي وکي. دا لوبه د کابل پر مهال د شپې نا وخت تر سره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې پالیف ګروپ کې د سریلانکا او په بی ګروپ کې د انګلستان لوبډلې مخکښ دي. او وروسته خبر دا ده چې پرون د هندستان کرکټ بورډ ادارې لوري د خزو د آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د بولۍ یا پیرلو مراسم تر سره شول. هند کرکټ اداره په پلان کې لري چې د لومړي ځل لپاره د خزو د 15 لوبغاړو ترمنځ سیالي تر سره کړي. د دې بولۍ پر مهال یو هندۍ لوبغاړی سمریتی مدانا تر 3.4 کروڑ هندو کلدارو باندې اخیستل شوې ده. دغه سیالۍ به روان کال د مارچ په 4 نیټه پیل شي چې په ترڅ کې به درویش سیالۍ تر سره شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. په پای کې به ورشو هغه موضوع ته چې په ګڼو سیمو کې خلک په ژمي کې پسونه لالوي او هغه لاندې کوي. کچېرې تاسو غواړئ چې په دې موضوع باندې پوه شئ چې څنګه خلک په یخو سیمو کې ګډونه یا دا چې پسونه لاندې کوي او د هغوی غوښه بیا څنګه ساتي او څه ډول کولی شي چې د هغې نه ساتنه وکړي، دې ته به ورشو. دا راپور به هم تاسو ته خبر کړو. خو دا چې زموږ وخت کم ده، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته یې وګورئ azadiradio.com دا یې پته ده. همدارنګه که تاسو زموږ خبري مجله نوي اوریدلې، تاسو کولی شئ چې د هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې azadiradio.com یې پته ده، په فیسبوک باندې او همدارنګه په ټویټر او یوټیوب باندې موږ پیدا کړئ، هلته زموږ خبرونه او راپورونه واورئ. زموږ خبري مجله همدلته پای ته رسیږي. د دې خبري مجلې ته پته مو سه
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سیوي
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي.
زما حق د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.